په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبری مجلې ته مو زنور یاسنوري هرکلای کوم. په لیدې سات په خبرونو کې ورسله هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویل د تهران پر ضد د ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي. تهران وایي چې له متحدو ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو ده. دا څرګندونه داسې مهال شوی چې راپورونه د حکومت ضد مظاهره کوونکو پر وړاندې د سخت او تاوتریخوالي ډک ځپلو په ترڅ کې د سلګونو او خای زورګونو کسانو د وژل کېدو خبر ورکوي. ترامپ د جنوري په 11مه وخت د ایر فورس 1 الوتکه کې خبر اعلان ته ویل د امریکا پاوز په ایران کې د بیلابیلو انتخابونو څېړنه کوي څو د اعتراض کوونکو ملاتړ وکړي. دا خبرې د هغو نایتایت شو راپورونو په ترڅ کې شوې چې وایي د دغو اعتراضونو په ترڅ کې له 500 څخه زیات کسان وژل شوي او بشریا قونو زین ډلې وای چې وژل شو شمیر خای لدې څو چنده زیاتوي. د بشریا قونو د فعالانو د خبری اورګان هیرانا د راپور لمخې په ایران کې د 13 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 544 کسان وژل شوي. 499 وژل شوي ایرانی مظاهره چانه او 400 نور حکومتي ځواکونه خودل شوي دي. هیرانا د ایرانی فعالانو امریکا میشته خبری سازمان دی. د سازمان په خبره له 10 زیات کسان نیول شوی هم دی. لدې چې په ایران کې نن د څلورمې ورځې په مخ انټرنیټ بند او مخابراتي شبکې له خنډ سره مخ دي. د مرګ ژوبلو او نیول شوو کسانو شمیر په خپل واکه توګه نشي تاییدېدلی. اعتراضونه د ایران د 11 ولایتونو په 168 ښارونو او ښارګوټو کې روان دي. یو شمیر افغان متقاعدین وایي چې د تقاعد ترلاسه کولو لپاره آنلاین لیکنې دوی ته لاستونزې پیدا کړې دي. دوی ازادي راډیو ته وویل ډیری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ ته لاسرسی لري. د طالبان د حکومت د مالیه وزارت د دې اونۍ په پیل کې اعلان وکړ چې ټول متقاعدین باید خپل تقاعدي پیسو د ترلاسه کولو لپاره په آنلاین بڼه له یوې نوې انټرنیټي ادرس نوبت واخلي. د وزارت ټینګار کړی چې د تقاعدي د ترلاسه کولو لپاره نور حضوري نوملیکنه نه کوي. د طالبانو د مالیه وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقونو تادیه په 10 ادارو او 5 پړاوونو کې پیل شوی چې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکي د تقاعد لپاره وړ پیژندل شوي دي. هند او جرمنی غواړي د دفاعي صنعت په برخه کې خپل ترمنځ اړیکې لا پیاوړي کړي. دا خبره د هند صدر اعظم نریندرا مودي د دوشنبه په ورځ وروسته له هغې وکړه چې د جرمنی صدر اعظم فریدریش مرتس په خپل ټاټوبي ګجرات کې میلمه کړی و. مرتس وویل برلین هم له نوې ډیلي سره د امنیتي همکاریو نږدې کېدل غواړي چې پکې د دواړو هیوادونو د دفاعي صنایعو ترمنځ ژور همکاري شامله ده څو د پوځي تجهیزاتو په برخه کې د روسیې پر دودیز انحصار د هند تکیه کمه شي. د فرانس پرس خبری آژانس راپور له مخې مرتس هند ته په 2 ورځني سفر تللی چې هغه د میلی میاشت رئیس چې نوموړي د صدر اعظم په توګه دنده پیل کړې آسیا ته دی هغه لومړی سفر دی. دا سفر همدارنګه د اروپایي ټولنې او هند له سرمشریز چې دواړه د آزاد سوداګرۍ پر تړون کار کوي 2 اونۍ مخکې ترسره کیږي. د هند او جرمني د مشرانو تر کتنې وروسته یو شمېر تړونونه او ګډې اعلامې اعلان شو چې هدف یې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ زیاتول دي. په اوس وخت کې د دوی ترمنځ د سوداګرۍ کچه 50 میلیارد ډالر ته رسیږي. خبرونه مولا ازادي رادیو واوري د لوړاندې په خبرونه کې یو شمیر افغان سوداګر وایي د ایران د وروستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ دوی ته ډیر زیان رسیږي.
کومه مشکلات په ایران کې جوړ شوي دي چې موږ یې د موادونو لپاره غټه صدمه ده چون چې د ملن تازه میوې د سفتخانې نه بریږي او هغومره زیات مقاومت نه لري.
د طالبانو د حکومت د مالیه وزارت لخوا د تقاعد د حقونو د ترلاسه کولو لپاره د آنلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي دې بهیر د دوی د تقاعد ترلاسه کولو پروسه لا پیچلې کړې ده.
ز خپل نسب کول امبلین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل ګرانه ته یا بیگانه ته باید مراجعه وکم.
د طالبانو عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د ځینو بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلي خو یو شمېر افغانان وایي دا بنسټونه د خلکو په لاس نیوي کې مهم دي او د تړل کېدو پر ځای باید سم کړنلاره ورته ټاکل شوی وای.
حکومت د دفتري بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي یوه طریقه دی ورته منځته کړي ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې سلګونه غریبو کورنیو سره مرستې کولې.
در لردی شیبی د ازادي رادیو خبري ټولګه
ازادي رادیو او ریک د خبرونو تر پای سره ملګرتیا وکي د زینو نور موضوعاتو په اړه هم راپورونه او مطالب لرو خو راځو د خبرونو لمړي موضوع ته یو شمیر افغان سوداګرۍ د ایران د ورستي وضعیت له امله سلګونه سوداګریز کانټینرونه د ایران په بیلابیلو بندرونو کې بند پاتې دي او هر ورځ له دې عمل د کرایه او جریمې له درنو مالی زیانونو سره مخ دي یو شمیر دغه سوداګرو نن دوشنبه ازادي راډیو ته وویل په صادراتو کې د افغانستان تازه میوې چې د ایران له لارې هند ته صادریږي او دغه راز په وارداتو کې بیلابیل صنعتي توکي او د فابریکو خام مواد شامل دي دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه اونۍ وړاندې په ایران کې پیل شوې له تاوتریخوالي ډک اعتراضونه لا هم روان دي نور تفصیل په دې رپورت کې
نقیب الله قلندری چې له ایران د فابریکو د خام موادو په ګډون د ټایرونو او موبایلو یو واردونکو افغان سوداګر دی وايي په هغه هیواد کې د ورستۍ اعتراضونو دوام د دې لامل شوی چې د دوی مالونه د ایران په بندرونو کې بند پاتې شي هغه دوشنبه د جنوري په 12مه ازادي راډیو ته وویل چې له دې عمل هر ورځ ورته درانه مالی زیانونه اوړي
د همدغه اعتراضونو او جنجالونو له امله چې په ایران کې رامنځته شوي زموږ مالونه په بندر عباس کې بند پاتې دي چې پکې ټایرونه او موبایل بار دي دغه د خامو موادو سلګونه کانټینر د امام خمیني په بندر کې ولاړ پاتې دي بل شکه زیانونه ډېر دي ځکه پر مالونو د ډمبرج او جریمه راځي شخصا زموږ شاوخوا 200 کانټینرونه بند پاتې دي او اندېښنه مو ډېره زیاته ده
د تازه میوی یو بل افغان سوداګر چې د مهال د افغانستان مڼې او انار د ایران لاره هند ته صادروي هم ورته شکایت لري
کومه مشکلات چې ایران کې جوړ شوی دی نو مې د مولانو د لپاره غټه صدمه ده چې د مولانو د میوی تازه میوی د سرتخانې نه بری او هم رضایت مقاومت نه لري دا چې دی ورځ ورځ تیری ګل ته خروزانه په منو باندې لښین ځله زره غنۍ د مشتې سرتخانې لري ترانسپورت راځي او نور هم مولانو کمزوري کېږي خرابېږي
په ایران کې دغه لاریون لامل اوس مهال ټلیفوني او انټرنیټي شبکې هم غیر فعال شوې دي چې د چاري هم د افغان سوداګرو پر اکړه ورکړه منفي اغیز کړي حاجی بشیر چې له ایران تازه سبزي واردوي ازادي راډیو ته وویل چې د ټلیفون او انټرنیټ د پرې کېدو لامل له څو ورځو راهیسې د خپل مالونو د بارګیری په اړه هیڅ معلومات نه لري په دغه د افغانستان د سوداګرۍ او پنګونې خونې مسؤلینو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې چې نږدې دوه ونې وړاندې په ایران کې پیل شوې له تاوتریخوالي اعتراضونه لا هم روان دي دغه لاریونونه نه واځي افغان سوداګر بلکې هلته میشت افغان کډوال هم لګڼو ستونزو سره مخ کړي همدارز یو شمیر افغانان چې د کورنۍ غړي په ایران کې اوسې وای چې لدی وضعیت سخه سخت اندېښمن دي او زیاتوي چې په ایران کې د انټرنیټ بشپړ پرې کېدل د دې لامل شوی چې خپل خپلوانو سره اړیکې پرې شي د ایران په بیلابیلو بندرونو کې داسې مهال افغان سوداګر د مالونو د درېدو خبره کوي چې اوس مهال له پاکستان سره هر ډول سوداګریزي اړیکې بندې دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ نږدې درې میاشتې مخکې د ډورن کرخي په اوږدو کې درامنځته شوی او نخوتو له امله تړل شوی لارې لا هم د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې دي
د افغان سوداګرو د اندېښنو په باب مو واوریدل به هم د ایران په موضوع کې تم کیږي ورسره هغه چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خبرداري ورکړ چې د تهران پر ضد ډیرو قوي انتخابونو په اړه غور کوي تهران وایي چې له متحده ایالاتونو سره خبرو اترو او یا جګړې دواړو ته چمتو دی دا څرګندونه داسې مهال کېږي چې راپورونه د حکومت ضد اعتراض کوونکو پر وړاندې دي سخت او تاریخوالي ډک زپلو پترس کې د سلګونو او خای زورګونو کسانو وجل کېدو خبر ورکوي د بشري حقوقو د فعالانو د خبري اورګان هرانا د راپور لمخې په ایران کې د 15 ورځو اعتراضونو په ترڅ کې 1544 کسان وژل شوی 406 نوې وژل شوی ایرانی اعتراض کوونکي او 40 نورې د حکومتي ځواکونو غړي خودل شوی دي په عین حال کې ملګرو ملتونو او اروپایي ټولنې د ایران پر حکومت غکړې چې د اعتراض کوونکو لزپلو دي لاس واخلي نور په دې رپورت کې
د ملګرو ملتو د بشري حقوقو لوی کمشنر فولکل تورک په یو اعلامیه کې په ایران کې د اعتراضونو په ترڅ کې له تاوتریخوالي د کار اخیستو او په ټول هیواد کې د انټرنیټ د پرې کېدو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې هغه د نړیوالو قوانینو لمخې د سولېز اعتراض حق ته په اشاره وویل د ټولو مرګونو پیښو په اړه باید بیړنۍ خپلواکي او شفافې څېړنې وشي د بشري حقوقو د هر ډول سرغړونې له عاملانو سره باید د نړیوالو معیارونو او اصولو لمخې محاسبه وشي نموړی په درست ایران کې د انټرنیټ پر چاو کېده د بیان ازادي خلاف او معلوماتو ته د لاسرسي خند وبالا او ویبل دا کار د هغو کسانو پر فعالیت منفي اغیز کوي چې د بشري حقوقو سرغړونې مستندوي. هم داراس د ضروري او بیړنیو خدماتو لاسرسي هم اغیزمنوي. د پنځشنبه ماښام راهیسی په ایران کې انټرنیټ او د اړیکو لاري په بشپړ ډول پرې شوې دي. هم داراس د بشري حقوقو نړیوال سازمان او د بشري حقوقو څار ادارې هم د جمعې په ورځ د ایراني معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د پایت رسیدو غوښتنه وکړه. د دوړو بنسټونو په ګډه اعلامیه کې ویلي چې ایرانی چارواکو د 2015 کال د دسمبر له 28 راهیسې په ټول هیواد کې په خونړي ډول معترضان ځپلي چې په کې د امنیتي ځواکونو له لوري د زور او وسلو ناقانونه کارول او پراخیو خپل سری نیونی شامل دي. په اعلامیه کې ټینګار شوی چې د سپای پاسداران او پولیسو په ګډون امنیتي ځواکونو په غیر قانوني ډول له ټوپکونو چرایي وسلو او وبوشینونکو موټرو اوشکي بهيونکو غاز او وهلو ټکولو څخه کار اخیسته ترڅو زیاتره سولېز معترضان تیت پرک وبیروي او مجازات کړي. د بشری نړیوال سازمان او د بشری حقوقو څار سازمان زیاته کړي د ایران خلک چې په زړه ورتیا د لسیزو ځپنی په وړاندې خپل غوسه څرګندوي او اساسي بدلونونه غواړي یو ځل بیا له داسې خونړي چلن سره مخامخ دي چې پکې امنیتي ځواکونه په غیر قانوني ډول پر معترضانو ډزې کوي، هغوی نسی او وحی ټکوي. د بشری نړیوال سازمان په جلا اعلامیه کې د ایران د انټرنیټ پرې کېدل د حکومت حسب للې چې د معترضانو په وړاندې د خونړۍ ځپنې کچه پټکړي او دا اقدام غندلې دي. په اعلامیه کې راغلي چې د انټرنیټ پرې کېدل یو بشپړ قصدي اقدام دی او دا حالت د بشري حقوقو د سرغړونو د مستندولو مخنیسي، لکه د امنیتي ځواکونو له لوري ناقانونه وژنې او د دغو دولتي جرمونو لپاره د معافیت دوام تلار هواروی. د بشری نړیوال سازمان د وژل شویو کسانو د شمیر د زیاتیدو په اړه د راپورونو په یادولو سره په نړیواله کچه د بیړنیو ډیپلوماټیکو اقداماتو غوښتنه کړې او خبرداري ورکړې چې د انټرنیټ د پریکېدو تر سیوري لاندې چې امنیتي ځواکونو ته د سرغړونو لپاره پوش برابروي د لا ډیرو وینو تویدو خطر شته. سره له دې چې بشري حقوقو نړیوالو بنسټونو خبرداري ورکړي او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشانو د معترضانو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي غوښتنه کړي، خو د ایران د حکومت چارواکو خپل ګواښونه لا زیات کړي دي. د تسنیم ټلګرامي چینل او د ایران دولتي رسنۍ چې له ایران څخه بهر هم لاسرسي ورتشته په پراخه کچه د اعتراضونو تصویرونه خبروي او د بلوان امني ورانکاري او د پوزي او امنیتي ځواکونو د شهادت یادونه کوي. د سپای پاسداران استخباراتي ادارې په یو اعلامیه کې ویلي چې د دې وضعیت دوام د منلو نه دی. د ایران د استخباراتو وزارت هم له خلکو غوښتي چې هغه کسان ورو پیژني چې دوی د امریکا او سیهونیستي رژیم اجیر ترهګر او رانکاران بولي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ.
د طالبانو د حکومت د مالی وزارت له خوا د تقاعد حقونو تر لاسه کول لپاره د انلاین نوملیکنې د اعلان په غبرګون کې یو شمېر متقاعدین وایي د بهیر د دوی د تقاعد تر لاسه کول پروسه لا پیچلې کړې ده. یو شمېر دغو متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل ډېری متقاعدین له ډیجیټل وسایلو سره بلد نه دي او نه هم انټرنیټ رسای لري. نور په دې راپور کې
په افغانستان کې یو شمېر متقاعدین وایي د تقاعد حقوق ترلاسه کولو لپاره آنلاین نوملیکنه دا پروسه نور هم پیچلې کړې ده. دوی ازادي رادیو ته وویل چې ډیری له نوې ټکنالوژۍ سره په بشپړ ډول بلد نه دي او انټرنیټ ته هم لاسرسی نه لري. له دې ډلې محمد عطال ازادي رادیو ته وویل چې دوی باید د نوملیکنه پروسې بشپړولو لپاره په نورو تکیه وکړي چې دا موضوع د دوی اندېښنه او روحي فشار زیاتوي.
ډېر مشکلات خلکو ته پیدا کیږي، ولې ډېر خلک دي چې فکر کوي چې په یو لکه شپږ زره خلکو کې امکان لري چې یا د 15 زره 3 زره 4 زره نفر په باندې موافق شي په کار باندې دی آنلاین باندې غشي حاضر شي اما اول زخپل نسم کول آنلاین ولی مشکل ده مجبور شي خپل لور ته یا خپل قرارت یا بیگانه ته باید زه مراجعه وکم چې ورته خدای دې پلاز خو ځاغه پلاز هغه دی ما هغه ورقیاس په هغه وزارت مالی سره په آنلاین لوري چې په تونې چې ما نو وات سره غیته ما ورقیاس واخلاسیږي دا دي مشکلات زه خلیر ده په واقعیت سره
یو بل متقاعد چې نه وختل نو می په راپور کې خبر سی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل هلمند دی چې دا بهر ساده سي
امی امکان نه دره یې نما کې د کابل سیم د 24 ساعت 12 ساعت برقدر
دا ممکنه نه ده مو چې په کابل کې یو په سلر 20 ساعتونو کې 12 ساعت برېښنا لرو په ولسوالیو او ولایتونو کې دا سانتیا وړي محدود دي مثلا څوک چې په سرپل یا تخار بدخشان یا هلمند او روزګان کې دی انټرنیټ ته لاسرسی نه لري ټول متقاعدین پر انګلیسي نه پوهیږي وی پاڼه څنګه ومومي د متقاعدین عمر له 15 شپږ تر 30 کلونو پورې دی ټول له عصري ټکنالوژي سره بلد نه دي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مالی وزارت د شنبه په ورځ د جدي په شلمه دی وی خبر پاڼه په خبرولو په افغانستان کې ټول متقاعدین وغوښتل چې د خپل تقاعد حقوقو ترلاسه کول لپاره د نوبت خپل تقاعد حقوق ترلاسه کول د نوبت لپاره د نوې انټرنیټي ادرس د لارې نوملیکنه وکړي د وزارت په خپل ایکسپانا لیکلي چې له دې وروسته به نوملیکنه په حضوري ډول نه بلکې آنلاین به ترسره کیږي په بیان کې ویل شوی چې د دې اقدام هدف د وخت ضایع مخنیوي او په پروسه کې د شفافیت ډاډمنول دي همهاله یو شمېر افغان متقاعدینو ازادي راډیو ته وویل د نوې پروګرام لپاره د اعلان شوی ویب سایټ ادرس د لاسرسي وړ نه ده او دوی د نوملیکنې پاڼې ته لاسرسی نه لري دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت د مالی وزارت درې اونۍ وړاندې اعلان وکړ چې د متقاعدینو د حقوقو ورکړه په 150 ادارو او 15 پړاوونو کې پیل شوې د مختلفو څانګو شاوخوا 2000 کارکوونکو د تقاعد حقوقو لپاره ور پیژندل شوي او یو شمېر ته یې دا معاشونه ورکړل شوي هم دي خو د ځینو متقاعدینو کورنۍ وایي چې میندو او پلرونو یې د نوملیکنې او حقوقو ترلاسه کولو هڅه کړې خورا ځوابونه یې ترلاسه کړي دي د کندوز ښار یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نومې راپور کې خپور سي د خپل متقاعد پلار په اړه ازادي راډیو ته وویل
کولا می تایمرایل کرده بودن مگه د اخر ما حساب و کتاب بیچاره خودشان باقی برآمده بودن
دوی همدا پړهونه بش پړتل خو اخر کی باقی را وتل ورته ویلی و چې موږ د دولت حق در بخو او خدای پامان دا بهیر یوازې د زینو متقاعدینو د غږ غلی کول لپاره دی چې لاریونونه به کول او غوښتل چې خپل حقونه ترلاسه کړي
د کابل خاري وی اوسیدونکو چې دې هم نو غوښتل نو میرا پور کې خبر سي او مور متقاعده ده وویل
دا می 4 سال خونه گرفتن از بابادم تقاعد
نامه تشان په دې څلورو کلونو کې تقاعد نه دی اخیستی تر دې وروسته یې هم نواد کوي دا دولت وایي چې تاسو یو مستحق نه یاست مخکې مو هم ترلاسه کړی او ستاسو حق پوره شوی او تاسو واته د دولت پوره وړی او ورته نور خبرې کوي یعنی چا چې کلونه د دولت خدمت کړی وي نور هیڅ دي
د متقاعدینو د ټولنې مشر افندی سنگر په دې وروستیو کې ازادي راډیو ته تایید کړ چې په نوي پیل شوي بهیر کې د متقاعدینو لویه برخه د حقوقو لپاره مستحق نه دي پیژندل شوی د دې ټولنې د معلوماتو له مخې په افغانستان کې د ملکي او نظامي متقاعدینو شمیر له 1,00,000 څخه ډیر دی د طالبانو حکومت د مالی وزارت روان کال په سمبله میاشت کې اعلان وکړ چې د ملکي او نظامي متقاعدینو د تقاعد حقوق به د مناسب مهالویش پر بنسټ او د تقاعد ځانګړې محکمې او اړوندو څانګو سره په همغږۍ د ګډ مرکز له لارې او پروسیجرونو له بشپړېدو وروسته ورکړل سي د طالبانو مشر ملا هبت الله اخونزاده د 1403 کال په منی کې د یو فرمان په صادرولو د متقاعدینو د معاشونو مسله محکمو ته راجع کړه او وی ویل چې متقاعدین باید د خپل تقاعد حقوقو د ثابتولو لپاره د تقاعد ځانګړو محکمو ته اریزه وکړي خو د افغانستان د متقاعدینو ټولنې هغه مهال ویلي و چې متقاعدین اړتیا نه لري چې د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره اریزه وکړي او پر محکمو سرګردانه وګرځي
له خبرونو ورآخوا
د طالبانو د حکومت عدلی وزارت اعلان کړی چې په کابل کې د یو شمیر بنسټونو او ټولنو دفترونه تړلی دي د وزارت په یو بیان کې ویلي چې په تیرو دو میاشتو کې په کابل کې د 9 ټولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا یو سازمان فعالیتونه ارزولي خو د غیر قانوني فعالیت له امله د دوی له ډلې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه بند شوي دي که څه هم په بیان کې په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت پسرلی وزیر په یو مرکه کې په افغانستان کې پر خیریه ټولنو د مالی فساد لامل د فشار راوستو خبره کړې و. یو شمیر بی وزلی افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغه ټولنو له لارې سلګونه بې وزلو کورنیو سره مرسته کېږي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د طالبانو د عدلی وزارت وایي چې په کابل کې د یو سازمان یوې شورا او درې ټولنو دفترونه تړلی دي. د دې وزارت یو بیان کې چې یک شنبه د جنوري په 11مه پر خپل فیسبوک باندې خبر کړي ویلي چې په تیرو دوه میاشتو کې په کابل کې د نه ویشتولنو ولس خیریه بنسټونو یوې شورا او یو سازمان فعالیتونه ارزول او د ناقانونه فعالیتونو لامل د ځینو دفترونو مهر لا کړی دي. د بیان لمخې د دې وزارت د ټولنو او ټولنیزو بنسټونو د ریاست د څار کمیټې د ټولنو او خیریه بنسټونو مشانو ته سپارښتنه کړې چې خپل فعالیتونه د طالبانو د ادارې له اصول او تګلارو سره سم پر مخ یوسي او د خپل فعالیتونو راپورونه دوی ته وړاندې کړي. که څه هم په بیان کې د تړل شوی بنسټونو او ټولنو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول شوی او دای هم نه دا مشخصه کړی چې دا بنسټونه کورنی دي که بهرنی، خو څه موده وړاندې د طالبانو حکومت د عدلی وزیر په یو مرکه کې د مالی فساد لامل په خیریه ټولنو د فشار دراوستلو خبره کړې و. نوموړي دا هم ویلي و چې آن د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلین د دوی له اجازه پرته له خپلو بانکي حسابونو پیسې هم نشي ویستلې. په همدې حال کې یو شمېر بېوزله افغانان بیا وایي د بنسټونو او ټولنو د تړلو پر ځای باید حکومت د دوی کار ته یو میکانیزم رامنځته کړي، ځکه د دوی په خبره د دغو ټولنو له لارې سلګونه بېوزله کورنیو ته خیر رسیږي. د ننګرهار ولایت د سرورود ولسوالۍ یو اوسیدونکي تازه ګل ازادي راډیو ته وویل
نن خبره دا ده چې حکومت د خیریه بنسټونو د بندېدو پر ځای د دوی لپاره د کار میکانیزم رامنځته کړي، یو طریقه دی ورته منځته کړي، ځکه همدا خیریه ټولنې دي چې مثلا سلګونه غریبو کورنیو سره مرسته کولی او یو څه ستونزې به دوی لري. هیله ده د هغه ستونزو د پای ته رسېدو لپاره ورسره کار وشي. تړل کېږي فکر کوم لګټې به تاوان ډېر زیات وي ولسته.
د پلازمېنې کابل یو اوسیدونکي محمد حلیم ازادي راډیو ته وویل چې ورځ تر بلې بېوزلي او بیکاري زیاتېږي او دا چې د بهرنیو موسساتو مرستې هم پرې بندې شوې دي.
بیکاري چې ده ډېره زیاته ده، کار روزګار نشته دی، هر ورځ ګرځو ښار ته ځو چوک کې کېنو، کاروبار نشته دی. یوازینۍ لاره چې مخکې به موږ سره یې کومکونه کول هغه موسساتو خیریه بنسټونو
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واک وروسته د پراخه بیکاري او بېوزلۍ راپورونه ورکول شوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا د 13 دسمبر په 13مه خبرداري ورکړ چې په 2018 کال کې به شاوخوا 1.9 میلیونه کسان په افغانستان کې بشري مرستو ته اړتیا ولري. د اوچا په راپور کې ویل شوي و چې افغانستان به په 2018 کال کې هم د نړۍ له سترو بشري ناورینونو څخه وي. یادول وړ ده چې د 2024 کال په سپتمبر میاشت کې هم د طالبانو د عدلي وزارت په افغانستان کې د درې خیریه ټولنو په ګډون د 15 بیلابیلو بنسټونو دفترونه د دوی په خبره د ناقانونه فعالیتونو لامل تړلی و. خو د ځینو خیریه بنسټونو مسؤلینو طالبان له دوی سره په سیاسي چلند تورن کړي او ادعا یې کړي چې د طالبانو د عدلي وزارت هڅه کوي چې د دوی فعالیتونه محدود کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اعتذار ته زره خال کې
د سیانګالو شخ
کونډه ښځه یم، غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډیر ټول بیا ځادي راډیو نه زده کړی دي. ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه ژبه
او کچېرې میډال ته چغلې نه ما و د ازادي راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
د افغان خبریالي ناظر رشیدی کورونه ادا کوي چې هغه د طالبانو په زندان کې له سختو ځورونو سره مخ ده. د نوموړي خور ازادي راډیو ته وویل چې هغه د تیرې سیشن به پورس په کندوز کې د طالبانو سیمه ایزې ادارې ونیوله، خو د طالبانو حکومت په دې اړه څه نه دي ویلي او نه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب کړي. د خبریالانو او رسنیو ملاتړ یو شمېر سازمانونو د ناظر رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. نور جزئیات په دې راپور کې اورئ.
افغان خبریالی ناظره رشیدی چې مخکې د نیولو خبرونه خبرې شوې کورنۍ ادعا کوي چې د طالبانو په زندان کې له هغې سره د یوې مجرمې په څیر چلند کیږي. د نادره رشیدی خور حجری یک شنبه د جنوري 11 ازادي رادیو سره په خبرو کې دا وکړه چې د نوموړي لاسونه تړل شوی او په کندوز کې د طالبانو د حکومت د استخباراتو په زندان کې لسخت زورونه سره مخ ده.
خبري ازش نه بود
پړې کوم خبر نه و. مور مې د غیر پیدا کېدو لپاره لکوره وتلی و. بل اخرې پیدا کړ. طالبانو له هغه ګوتې لګولې وي او نوم یې تر اخیسته و او یوازې د وی دقیقې لپاره یې مخور ورته خوتلی و. په ډیر بد وضعیت کې هغه زنجیر بنده خړې و. مور مې چې هغه حال کتلې اوسې وضعیت ډیر خراب دی.
مادرم دیدم مادرم وضعیت خیلی خراب شده بود.
نوموړي وویل چې ناظره رشیدی د دوی د کورنۍ یوازینۍ نفقه پیدا کوونکې او په کندوز کې د یو شمېر سیمهییزو رسنیو سره همکار و چې د جنوري په شپږمه د یوې ټلیفوني اړیکې نه وروسته له کوره ووته وروسته د طالبانو د حکومت له لوري ونیول شوه. د طالبانو حکومت تر اوسه د هغې د نیولو په اړه رسمن سندي ویلي او د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هم په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړی، خو نوموړي له دې وړاندې په وار وار ویلي چې هیڅ خبریال د هغه د کار له امله نه دی نیول شوی. په ورته وخت کې د خبریالانو او رسنیو ملاتړ یو شمېر سازمانونو د ناظره رشیدی نیول غندلی او د هغې د سمدستي خوشي کېدو غوښتنه کړې. یک شنبه د جنوري 11 د رسنیو ملاتړ ادارې نه په جلاوطنۍ کې په یو اعلامیه کې د نیول شوي خبریالې د وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې او د ملګرو ملتونو په ګډون یې له نړیوالو بنسټونو غوښتي چې د طالبانو پر حکومت فشار راوړي څو ناظره رشیدی خوشي کړي. په اعلامیه کې چې یو کاپی ازادي راډیو سره شریک شوی ویل شوی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک وروسته په منځني ډول د میاشتې شپږ خبریالان نیول شوي چې یو شمېر خوشي شوي او د ځینو برخلیک لا هم نامعلوم دی. د افغان خبریالانو د ملاتړ سازمان امسو شنبه د جنوري 11 په خبره کړې اعلامیه کې له طالبانو نه لقید او شرط پرته د ناظره رشیدی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې او ویلي دي چې طالبان دې د هغې د نیولو او توقیف دلیلونه بیان کړي او د خزینه افغان خبریالانو امنیت او بنسټیز حقونو ته درناوی دې ډاډمن کړي. دغه سازمان ټینګار کړی چې د خبریالانو نیول، ډارول او خاموشه کول د بیان له ازادۍ ښکاره سرغړونه ده او باید سمدلاسه پای ته ورسیږي. په ورته وخت کې یو شمېر خزینه خبریالانو چې مخکې د طالبانو د حکومت له خوا توقیف شوی وای چې د توقیف او شکنجه له تجربې وروسته دوی نور نشي کولای خپل ژورنالیستیک فعالیتونو ته دوام ورکړي. لډلې یوې خبریالې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د یوې بهرنۍ رسنۍ سره د همکارۍ په تور نیول شوی و داسې مهال چې هیڅ بهرنۍ رسنۍ سره یې همکاري نه درلوده.
په ټوله کې د طالبانو زندانونه ډېر ویرونکي دي. هلته په وحشیانه ډول له زندانیانو سره سلوک کیږي، سخت شکنجه ورکول کیږي. ان کله چې له زندانه ووځي هم بیا دې هم هغه بدې خاطرې له ذهن نه ووځي. اوس نشم کولای چې آزادانه ډول بیرون وګرځم. مخکې مې هم میروه، خو اوس د دې له امله چې بیا ونه نیول شم او څلوېښتم ریاست ته مې بیا یونیسي، ویره مې دوه برابره زیاته شوې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د خبریالانو مرکز د تیر 2015 کال د ډسمبر په وروستیو کې په یو راپور کې وویل چې په دې کال کې د 30 خبریالانو د نیولو په ګډون د تاوتریخوالي او د رسنیو آزادۍ څخه د سرغړونو لږ تر لږه 215 قضیې ثبت شوې چې 15 خبریالان لا هم د طالبانو په توقیف کې دي. د طالبانو حکومت له دې وړاندې د بشري حقوقو د نړیوالو بنسټونو او د خبریالانو د ملاتړ کوونکو سازمانونو لوري د بیان آزادۍ نه د سرغړونو په تور تورن شوی. داسې مهال چې طالبانو تل ادعا کړې چې دوی د اسلامي او ملي ګټو په چوکاټ کې د بیان آزادۍ او د خبریالانو حقوقو تجمن دي، خو د دوی د غیدا خبریالانو او د رسنیو ملاتړو بنسټونو ته د منلو وړ نه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شي. د ماشام لښ پجو د سهار تر شپجو بجو په منځنۍ صفه 12 شپجنیوي او د سهار ل شپجو د ماشام تر شپجو بجو په لنډو صفو 0 یويشت او 25 مترو. ازادي رادیو شپه ورځ ل تاسو سره.
ستاسو ل پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. دا غزمر د هلمند ولایت کم پمبه چی دی، دغم باید چې دا وزیر صاحب تللی دی هند ته د دغه لاسلیک ورسره وکړي، ځکه دا زموږ د پمبه قیمت ډیر ټیټ دی، ډیر کم دی. ځکه دا درې کاله و آخوا ته دا پمبه دلته چې موږ خرڅوله، دغه پمبه تقریبا په هغه وخت کې په کالدارو باندې 1500 1400 تر 1200 یا کم نرخ، اوس په 1000 افغانۍ دی. دا درې کاله مخته نو زموږ مثلا چې کود را نیسو انبار را نیسو یوه ګونی انبار په 5500 افغانۍ. دا د مځکې کم مصارف چې دي په دا خلګه یې اړه یې په ټکټرانو یې جوړي په 6000 کالدار یې یا په 1500 افغانۍ باندې یو جریب اوس ولاړی. نو دا خلګه ډېر تنګ دی، ډېر په عذاب دی.
السلام علیکم.
د ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه عبدالحبیب د زابل د ولایت شاجوی ولسوالۍ اوسیدونکی یم. زموږ د اسلامي امارت څخه دا غوښتنه ده چې ځوانانو ته کار پیدا کړي. ځوانان هم ټول په خارج کې دي، در به دره دي. که دغه زما غږ تر لوړپورو چارواکو ورسېږي خو ډېره به ښه وي. مننه.
ستاسې پیغام ستاسې